ます。
السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزایمو ده ازادي رادیو دغه پروگرام ته خرغلاست وایم پیل په خبرونو کو په افغانستان کې په یو ورځ د څلورو کسانو د اعدام په تړاو د بشري حقونو د مدافع سازمانونو کلکو نیوکو د طالبانو غبرګون پارولې ده. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د اعدام پر عملي کېدو ټینګار کړی. د طالبانو سترې محکمې هم د اعدام په اړه نیوکې کړي او غیر منصفانه یې بللې دي. د طالبانو سری محکمې هم د اعدام په اړه نیوکې عجیبې او غیر منصفانه بللې دي. د طالبانو حکومت د اپریل په لسمه په بادغیس، نیمروز، فرا کې څلور کسان په عام محضر کې اعدام کړل. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا اعدام له انساني کرامت سره ټکر بللی. پاکستان د افغان کډوالو کورنۍ نیمایي سره ویشلی. دا کډوال وایي پاکستاني حکومت هغه کسان ایستلي چې د افغان تابعیت کارتونه لري او هغه خلک یې پرېږي چې د راجستر سند ورسره وي. پاکستان د افغان کډوالو د جبري ستنولو په لړ کې تر دې دمه څه باندې 15 زره کسان ایستلي. څه باندې 1.5 زره افغان کډوالي بندیان کړي هم دي چې له ډلې ایله 28 کسان د طالبانو په هڅو راخوشي شوي دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف له ایران غوښتي چې په سیستان بلوچستان ولایت کې دی د اتو پاکستاني وګړو په وژنه کې ککړ کسان ونیسي. چارواکي وایي وسلوال د اپریل په 12 شپې مهال یوې مستري خانې ته ورننوتل او هغه کسان یې ووژل. رسنۍ وایي ټول وژل شوي کسان د پنجاب اوسیدونکي وو. په اسلام آباد کې د ایران سفارت د غبرید غندلی دی. وړاندې به نور جزئیات هم تاسو ته درکو. اسرائیلی ځواکونو نن تر لمر خاته مخکې په غزه ښار کې پر الاهلي روغتون برید کړی. د غزې روغتیا وزارت ویلي ګڼ ناروغان وایستل شول خو یو د ودانۍ د تخلیه پر مهال مړ شو. د اسرائیلو دفاع وزیر په غزه تړانګه کې د عملیاتو د پراخولو خبرداری ورکړی. اسرائیلي پوځ ادعا کړې چې د عملیاتو د پراخولو هدف د حماس ختمول او د ټولو یرغملو خلاصون دی. حماس چې د امریکا او اروپا لخوا ترهګر ګڼل کیږي په عین حال کې د اوربند هوکړه د پرمختګ په حال کې بللې ده. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د آزادو مبارزو د لوبو ځانګړی میلمه و. د یو اف سی په نوم د آزادو مبارزو تر ټولو معتبره سازمان بیګا د امریکا په میامی ښار کې د اتلولۍ په څو کمربندونو لوبې برابرې کړې وې. ډونالد ترامپ چې د یو اف سی له مشر دانا وایت سره کلک ملګری دی دغو لوبو ته ورغلی و او ګڼو خلکو یې هرکلی وکړ. په بیګانیو لوبو کې آسټرالیایي لوبغاړي الکساندر ولکنوفسکي خپل سیال دیاګو لوپیز مات کړ او اتلولۍ ته ورسید. انګریز پادي پمبلت هم بل مشهور لوبغاړي مایکل چندلر ناکاوټ کړ او اتل شو. او په بله مهمه لوبه کې هم د نیمه درانه وزن مشهور لوبغاړي دومینیک ریس نیکیتا کریلو ناکاوټ کړ. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. د خبرونو لته هم لوستلی شئ. د پروګرام په سر کې د خبرو چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو او بشري حقونو د مدافع سازمانونو د هغو نیوکو په غبرګون چې اعدام یې له انساني کرامت سره په ټکر کې بللی و ویلي چې اعدام به کوي. د طالبانو مشر ملا هبت الله ویلي حقوق پوهان څه وایي؟
دا خپله د نړیوالې ادارې د بشري حقونو خلاف کار او د انسانیت او افغانیت او د اسلامیت په درشل کې هم دوی ته هغه حقونه ندی ورکړل شوي. یو مجرم ته چې هغوی اقلا وکیل مدافع ولري اقلا
په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې پاکستان افغان کډوال سره ویشلی. هغه کسان ایستلی چې ای سی سی کارتونه لري خو پی او آر ولای پریښي دي. دغو کارونو نیمایي کورنۍ سره ویشلی دي.
د ما بلار څه ده سپینګیره ده تقریبا د 50 کلو په عمر کې ده. هغه لار اخوا د بغدغه ته واړو په درخه باندې کراس کې بارډر کراس کې او پاتې شو موږ په پیښور کې ته پاتې شو.
پاکستان له ایران غوښتي چې په سیستان بلوچستان ولایت کې د اتو پاکستاني وګړو په وژنه کې ککړ کسان ونیسي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا خرغلاس درته وایم. د افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا ورستیو اعدامونو ته تر پراخو نړیوالو غبرګون ورسته. د طالبانو رهبر ملا هبت الله اخندزاده د خبره قصاص د شریعت یو امر بللی او پر عملي کېدو یې ټینګار کړی. طالبان حکومت د اپریل په لسمه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې څلور کسان په عام محضر کې اعدام کړل چې دغه اشارې د ملګرو ملتو د سازمان په ګډون د نړیوالو لخوا وغندل شوې او پراخ غبرګونونه ورته وښودل شول. یو شمېر حقوق پوهان هم وایي د طالبانو په محکمو کې تورنو کسانو ته له ځانه د دفاع حق نه ورکول کېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
داسې مهال چې د افغانستان په درې ولایتونو کې د طالبانو حکومت لخوا د اعدام وروستۍ پیښې د نړیوالو لخوا وغندل شوې او پراخ غبرګونونه ورته وښودل شول، د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده یې پر عملي کېدو ټینګار کړی. نوموړي په کندهار کې وی جوړې شوې غونډې ته دا خبرې کړي چې غږیزه بڼه د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په خپل ایکس پاڼه خبره کړې. په ورته وخت کې د طالبانو سترې محکمې هم د دوی لخوا وروستۍ اعدامونو په غبرګون کې یو شمېر څرګندونو ته غبرګون ښودلې. د طالبانو د سترې محکمې په اعلامیه کې چې ویان د عبدالرحیم راشد د اپریل په 12مه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې راغلي چې په دې تړاو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې څرګندونې د تعجب وړ او نامنصفانه دي. په اعلامیه کې د دوی په خبره د قصاص په ګډون د ټولو شرعي احکامو په پلي کېدو ټینګار شوی او دا د دین شرعي نظام او ولس غوښتنه بلل شوې. د طالبانو حکومت د اپریل په 12مه د افغانستان په ولایتونو بادغیس، نیمروز او فارا کې څلور کسان په عام محضر کې اعدام کړل چې د چارې ګڼ غبرګونونه لرل. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د اعدام سزا د انساني کرامت او د ژوند له حق سره په ټکر کې بللی ویلي چې شواهد ښیي چې دا سزا د جرمونو په مخنیوي کې اغیزناک نه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم دا اعدامونه غندلي او پر خپل ایکس پاڼه یې لیکلي چې دا اعدامونه په ګډون د طالبانو له لوري نورې فزیکي سزاګانې د نړیوالو قوانینو نه ښکاره سرغړونه ده او باید سمدستي بند شي. دغه راز یوناما او د بخښنې نړیوال سازمان هم په جلا جلا اعلامیو کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې دا ډول مجازات سملاسي بند کړي، خو د طالبانو حکومت سترې محکمې په خپل تازه اعلامیه کې ویلي چې د دوی په وینا د قصاص دا حکم د وارثینو د حق، د ټولنې د اصلاح، د عدالت د پلي کېدو او د جرمونو د مخنیوي لپاره پلي شوی دی. خو یو شمېر حقوق پوهان له دې ډلې عبدالواحد سادات وایي د طالبانو په محکمو کې تورنو کسانو ته له ځانه د دفاع حق نه ورکول کېږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
معلومدار خبره ده چې قصاص یو شرعي اصل ده، مګر په شریعت کې هم شرایط لري او دا شرایط تطبیق شوی دی کنه. اصلي ټکی د مجرم حقوق ده. هر حالت کې د مجرم حق د هغه د دفاع یا وکیل دفاع شتون ده چې معلومدار دا شرایط په نظر کې ندی نیول شوی ده.
د بشری حقوقو فعال صفیه عارفی هم په دې باور ده چې دا رقم سزاګانې انساني وقار ته زیان رسوي.
اعدام تر ټولو سخت سزا ده چې لامل یې محکوم لمنځه ځي. مجرم ته د فکر د اصلاح هیڅ فرصت نه ورکول کیږي. دغه شان انساني وقار ته زیان رسي. دا ډول سزا د بشري حقوقو له معیارونو او د جزا له قانون سرغړونه ده او بیا د یوې داسې ډلې له لوري پلي کیږي چې په خپله د ترهګریزو کړنو له امله د انسانانو په وژلو کې لاس لري او جرمونه یې ترسره کړي دي.
د طالبان حکومت له 2022 کال راهیسې لکه چې بیا ځلې وخت رسیدلي اعدامونه او نورې فزیکي سزاګانې پیل کړي. دوی تر اوسه لس کسان په محضر کې اعدام کړي. د بشري حقوقو سازمانونو دا ډول مجازات د نړیوالو قوانینو خلاف او د طالبانو د 1990 لسیزې سختدریزه تګلارو ته بیرته ستنېدل بللي او له طالبانو یې غوښتي چې دغه ډول سزاګانې بندې کړي، خو طالبانو په وار وار دغه ډول سزاګانو پر پلي کېدو ټینګار کړی. د طالبانو حکومت د سترې محکمې په تازه یو بیان کې دا هم ویل شوي چې د اپریل په 12مه په خوست او جوزجان کې د 15 ښځو په ګډون دیارلس کسان د بېلابېلو جرمي کړنو له امله په عام محضر کې په درو وهلي او په بندې محکوم کړي. د طالبانو د حکومت د معلوماتو پر بنسټ د تیرو دریو کلونو په ترڅ کې کوم کسان چې د بېلابېلو جرمونو په تور په درو وهل شوي شمېر دی وسوا اتنوی تنو ترسیږي چې یو سلسل ویختي مرمنې دي.
وسام ورزو دی او حقوق پو خبرو ته و موریدل چې د افغانستان په دریو ولایتونو کې د طالبان حکومت لخوا د اعدام ورسته پیخي د نړیوالو لخوا وغندل شو او پراخ برګونونه ورته وښودل شو. د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده پر عملي کېدو ټینګار کړی. دا داسې مهال ده چې مخکې بېلابېلو طالب چارواکو نړیوال تعامل باندې ټینګار کړی او اوس په داسې یو وضعیت کې طالبانو سره نړیوال تعامل څومره ممکن دی؟ دا پوښتنه د حقوقي او سیاسي چارو کارپو اختر محمد راسخ ځوابوي.
دا خپله د نړیوالې ادارې د بشري حقوقو خلاف کار او د انسانیت او افغانیت او د اسلامیت په درشل کې هم دوی ته هغه حقونه نه دي ورکړل شوي. یو مجرم ته چې هغوی اقلا وکیل مدافع ولري، اقلا د دوی قانوني او حقوقي او د سرواله ادرس هغه کوم ټیکی چې باید باندې نظر ونیول شي هغه اقلا دوی ته رسیدګي شوي وي. نو دا ټول هغه سرزوري ورژنې او په دار ځوړندول ده چې او د همدغه کړونو ل ادرس دی چې طالبانو سره د نړیوالو راکړه ورکړه رسمیت پیژندنه نه هم وریږي او په سیمه ایز کچه کې هم ولسونه دې سره مشکلات لري. نو زه ویل سم په کومه برخه کې چې دوی خپله یوې خوانه یوې لورې نه دوی وایي چې د نړۍ سره د ښه روابطو هیلې لري، د بلې لورې نه دوی خپله دغسې کړنې چې ځوانان په داسې شرایطو کې چې واقعا ډېر سخت مشکلات لري افغانان دوی په دار ځوړندوي، او د خپل د امیر المؤمنین داسې فرمانونه دي چې هغوی د نجونو په وړاندې د مکاتبو دروازې بندېدل، د خویندو په وړاندې کار دروازې بندېدل، د ولس ته دا ویل چې وروره ته غریب چې وي نو د خدای نه د توبه وباسه او د خدای نه دې وغواړه. نو دغه ویناوې او دغه کړنې دي چې نړۍ دې ته متوجه ده چې طالبان د دولتدارۍ په ګدۍ ناست، د دولتدارۍ له ګدۍ نه د ولس د تباهۍ او د ولس د وژنو لپاره کار اخلي. نو زه ویلی سم دا د نه افغانانو د تایید وړ، نه د نړیوالو هیوادونو د تایید وړ، نه د اسلامي اساساتو او اسلامي هیوادونو د تایید وړ. بناً دغه کار چې دوی روانه کړې ده دا د ویشتمې پیړۍ د دولت مدارانو په پروګرام کې بلکې دا نه نغښتې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
پاکستان کې مشته او شمیر افغان کډوال وایي د غیوا د حکومت لخوا د کډوالو د استلو د غیر منظم اقدام لامل کورنۍ ویشل شوې دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه چې د بیلابیلو کورنۍ غړي نیم په پاکستان کې پاتې دي او نیم افغانستان ته ستانه کړي شوی. په پاکستان کې د افغان کډوالو د حقونو یو شمیر ملاتړي هم دا موضوع تاییدوي او وایي د وضعیت افغان کډوال له جدي ستونزو سره مخ کړي. تازه د پښتون ژغورنې غورزنګ ویلي د افغانانو د جبري او ظالمانه استلو پر ضد به د اپریل له 15مې د سیاسي ګوندونو او سوداګرو ټولنې سره په ګډه لارینونه پیل کړي. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
د ما بلار د سپینګیره ده تقریبا د 15 کلو په عمر کې ده. هغه لار اخوا د بغدغه ته واړو په ترخه باندې کراس کې بارډر کراس کې او پاتې شو مونږ په پیښور کې ته پاتې شو.
بختیار خان د پاکستان د پلازمینه اسلام آباد د سلسوي افغان کډوال دی چې په خبره یې دا مهال دغه هیواد د خیبر پښتونخوا ایالت په پیښور ښار کې په بی برخلیک حالت کې مشت او نیمای کورنۍ په جبري ډول افغانستان ته استول سویدا. د ازادي راډیو ته وویل سره لدی چې د او کورنۍ ټول عمر پاکستان کې تیر سوی، خو د پاکستان حکومت لخوا د کډوالو د جبري استلو بهیر کې کورنۍ وویشل سو او اوس لګنو ستونزو سره مخ دي.
نیم وخت نیم دلته دی و سره ګډ وډال دی او کورنم چې کوم په اسلام آباد په جته را کې و اغل ته هر سلاله زب شو مکمل ټول په زو زبردستی را وشړلو. کوم پیسې وی کوم چې مونږه مکمل خواري کړو ټول زب شو. مشکلات خو ډیر و زما کوم دغه خو نه لرو ولې تقریبا 15 کال کېږي چې مونږه هجرت کړو دلته په پاکستان کې میشتو. هغه په زو زبردستی وخت مثال ګاړو کې واشل ماشومان خځه زنانه ټول و چته.
په اسلام آباد کې بل افغان کډوال یوسف خان وایي د لوی کورنۍ ډیری غړي له ورته کډوډیو سره مخ شوی او آن په خبره د ټلیفونونو او انټرنټ نه لرلو له امله آن دیو بل له احواله هم نه دی خبر. د ازادي رادیو ته وویل د افغان کډوالو دا ویشل سوی کورنۍ وایي څوک چې افغانستان ته جبري ستنه کړل سوی اي سي سي او څوک چې پاتې دي پی او آر کارتونه لري. اي سي سي د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2010 کال کې نږدې افغان کډوالو تر لاسه کړی دي. افغانستان ته تازه استانه کړل سوي د افغان کډوالو کورنۍ هم ورته خبره کوي او وایي چې د چا میرمنې او چا ماشومان په پاکستان کې پاتې دي او له چا هم د خپلو کورنیو سرپرستان. په تورخم کې د کډوالو لپنغالي افسر خان ازادي راډیو ته وویل پاکستان کې د کډوالو د حقونو یو شمیر فعالان هم دا خبره تاییدوي او وایي چې د کډوالو د ایستلو د بهیر د نامنظم والی له امله ګڼې کورنۍ سره ویشل شوي دي. له دې ډلې په کراچۍ کې د کډوالو د حقونو مدافع وکیلې او د پاکستان د ګډ اقدام کمیټې جی ای سی غړي منازې کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان باید د دې ګډوډیو مخه ونیسي.
ګلې کې څوک پیدا کی هغه د ګلې نوړي په بازار کې څوک پیدا کی هغه د بازار نوړي نو داسې هم ډېر او بیا مطلب په میاس کې وخت هم کمی داسې وخت به ورځي ټایم می نو سیدا تر لمال کړي چې کوم پولیس سټېشن وړې دي کس او کم دي ته وړې دي یو دا هم مسله ده. نیمه کورنۍ سره پیوان کارډونه د نیمه ای سی سی دي نو دلته دا ستونزه زیاته ده نو چې کله ای سی سی کارډ والا یو سی کته کور نه یو قسم یو سی نو هغه فیملی سپریشن چې کوم یو پروسس دی هغه د غزینه سٹارټ شي.
پاکستان د اپریل لومړۍ نیټه راهیسې په دغه هیواد کې د میشتو بیا اسنادو کډوالو او افغان تابعیت ای سی سی کارت لرونکو د نیولو او استرلو لپاره پراخ عملیات پیل کړي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر د شمیرو لمخې په دې بهیر کې د یاد نیټې لپاره د اپریل تر لسمې نیټې کابو 15,000 افغانان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي د افغانانو د جبري او ظالمانه ایستلو پر ضد د اپریل له 15 به په چمن کې د پی ټی ایم سیاسي ګوندونو او د سوداګرو ټولنې په ګډه احتجاجونه پیل کړي چې وروسته به د ټاکلي مهالویش له مخې په نورو ښارونو کې هم دوام ومومي. که څه هم د افغان کډوالو پر روان بهیر څرنګوالي د بشري حقونو ګڼو بنسټونو او ملګرو ملتونو غبرګونونه ښودلي او د پاکستان له حکومته یې د دې حالت د درېدو غوښتنه کړې خو پاکستان نه یوازې دا بهیر درولی نه دی بلکې ورځ بلې ته یې خپل عملیات لا شدید کړي دي.
پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین ویلي د افغانانو د جبري او ظالمانه ایستلو پر ضد به د اپریل 15 په چمن کې د پی ټی ایم سیاسي ګوندونو او د سوداګرو ټولنې په ګډه لاریونونه پیل کړي. نوموړي په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي وروسته به د ټاکلي مالویش له مخې دا احتجاجونه نورو ښارونو ته هم وغځول شي. د دغه غورځنګ د صوابۍ او خیبر پښتونخوا همغږي کوونکي خیرالامین ازادي راډیو ته وویل دوی لا نن د اپریل 14 په چمن او ځینو نورو سیمو خپلې چارې پیل او د افغان کډوالو د ملاتړ دوی ته د خوړو او خیمو برابرولو او د دوی د شتمنیو ساتلو لپاره اقدام کړی. ښاغلی خیرالامین زموږ همکار فیروزی عزیز سره په خبرو کې د دې لاریونو د اهدافو په اړه لا زیات معلومات شریک کړي دي.
یو دغه ملته زمونږ جنوبی پښتونخوا کې عملګرو ته ویلي دي هلته چونکه رش ډېر زیات دی نو موږ ورته هلته کې چې کم دی نو موږ دې ته وایي تاسو ته خپل کیمپونه ولګوي احتجاجونه کوي هلته کې او دلته کې په خیبر کې ورته موږ خپل ملګري لیږلي دي موږ ورته وایي چې تاسو څومره کومک ته دي کېدی شي. بیا هم په فیسبوک باندې هم دا ورکړی دي چې کومو ملګرو څه سامانونه وي نو هغه موږ سره تاسو امانت کې خودی شي که تاسو بیا واپس را دی هم او کنه پرس کو تاسو وایي چې دا موږ له خرڅ کوي یا چې تاسو امانت وی دا موږ سره پراته وی احتجاجونه مطلب دی مشر خو اعلان کړی دی نو موږ اول چې کندې چمن نه دغه شروع کړی نه نه
دا 15 د اپریل په 15 نیټه باندې دا کی څنګه پروسا دا په دې اړه معلومات راکړي او دا نن چې تاسو ویل چې عمل انده کار شروع شوی دا د احتجاجونه مشخص انده په کومه سیمه کې شروع شوی دی
دا دا په چمن کې د موږ جنوبی پښتونخوا نه شروع شوې دي.
د دې هدف تاسو دا ویلې چې یو خو بداوی پکې چې د کوم او کډوالو چې غوي په زور له پاکستان افغانستان ته استول کیږي دا غوي د کوم مالونه او شتمنۍ چې پاتې کیږي په پاکستان کې هغه به تاسو خوندي ساتي؟
بالکل یعنی موږ دا غي نو رستم د دې امانت په وی چې کلم دی غواړي دل ترازی مطلب دا راغي دا سي امانت وی لکه د مور په چې وی مطلب د مال تک په خیبر کې ملګرو ته وی دي دل ته په سوابه کې موږ ټول زیات دغه کړی دي چې د کوم ملګر ته کوم سره برکه کیم ته نور کمپونه دی را سره نیمنګ وی چې سمره مطلب کډوال زین او دغه نه خلک دغه ډیر پنیم قیمتونه باندې علی بالکل اسی ته علی تل تک وړو کې د سره ډوټې دی نه کنه ډیر ظلم شروع دی خلکو نه پیسې مخت اکثر علی نیمنګ وو چې چا قیمتي سامان نه وی داسې سوي نمون سره دلته کې زمينه شته ری مونږ ورته سنبال کو او چې کله مطلب دی واپس دا غواړي نو مطلب دی دا ګیر په امانت وی دا ورته مونږ ورکو
اصل کې د دې احتجاجونو هدف څه ده کوم احتجاجونه تاسو غواړئ پایلې کې دغه موخه څه ده
یعنی زموږ خدا هدف ته کنه چې دلته کې چې په سمره ظلم مطلب مونږ سره کېږي دا زموږ په افغانستان کې دا موږ په لوی کور کې هم کېږي تکشو مونږ یو کام یو خلق یو وجود یو نو مونږ مطلب د غاظب چې کم دین راغلي دي او مونږ چې کم دین په اول خو په ایسو کې تقسیم کړی یو او بیا چې کم دین زمونږ مطلب د کلتور زمونږ مطلب د فارسمانی گزار کړی دي نو مونږ وو چې زمونږ اوس کم احتجاجونه کوم نړۍ ته خو چې مونږ پرمن خلق مطلب د دا بیرونی عوامل دي او زمونږ چې کم دین ته مدنیات دي زمونږ سره لارې دي مطلب مونږ الله پاک ځکه اندینو دا وسایل لا کړی دي نو دا مطلب دی مونته نه پری دي نو په دې باندې چې کم دي نو موږ احتجاجونه کوو دي
تاسو به دا احتجاجونه ایواز په څو ولایتونو څو خارونو کې تر سره کوي نه کنه دا په ټول پاکستان کې جاری ساتي
انن ټول پاکستان من کراچی کې مو کوټه کې مو په پېښور کې مو دلته کې په سوابه مردان کې مو مطلب سمره خارونه دي کنه موږ په هغه کې کو په سواد کې مطلب دې لپاره دغه کو
فکر کوي چې تاسو د احتجاجونه به رنگ راوړي مطلب دا به ګټور تمام سی او حد اقل د یو مودې لپاره به د افغان کډوالو د استلو مخه ونیول سی او یا ان که مخه نه نیول کیږي د دې بې نظمۍ مدیریت به سم وسی یا به دا سم په منظم ډول باندې د خلک تنظیم سی او به لیگل سی
نو زموږ امید دی چې را لکه د سره به یو فریش رجوع د کورټ پتر باندې مطلب د حالې ځلې کوم ټول ملګرو سره رابطه وي خپل وکیلانو سره رابطه وي او دا خامخا به سره رنگ وروړي
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio.
په واشنگتن کې د امریکا اسلامي اړیکو شورا د ولسمشر ډونالد ترامپ د اداري هغه اقدام غندلی چې له مخې د افغانستان او کامیرون د زرګونو اتباعو لپاره د لنډمهاله محافظتي استوګنې یا ټي پي اس حیثیت د پروګرام لاغو کړی دی. کایر په یو بیان کې ویلي د خلکو د جګړې زورونو او بې ثباتۍ له ویرې متحده ایالاتونو ته پناه وړي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې په امریکا کې ژوند کوي او د لنډمهاله محافظتي استوګنې پروګرام د پای ته رسیدو په برېښنالیکونه ترلاسه کړي وایي د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمن دي. اخوا د کډوالۍ د برخې شمېر فعالان په دې باور دي چې د کډوالو په وړاندې د امریکا د حکومت وروستي اقدامات کولای شي ناوړه پایلې ولري. جزئیات په دغه رپورت کې.
ورسله هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان او کامرون زرګونه وګړو لپاره د امریکا د لنډمهاله خوندیتوب حالت پروګرام لغوه کړ. په واشنگتن کې د امریکا اسلامي اړیکو شورا د اقدام په کلکه غندل. دغه سازمان چې په متحده ایالاتو کې د مسلمانانو د مدني حقوقو تر ټولو لوی سازمان ادعا کوي د شنبه په ورځ د اپریل په 12مه په یو اعلامیه کې ویلي چې دا پریکړه کورنۍ جلا کوي. په اعلامیه کې د دې سازمان د اجرایوي رئیس حسام علیوش لقول ویل شوی دا ډول پریکړې په ټولنه کې ویره زیاتوي او د بشري حقوقو په اړه د حکومت په ژمنتیا باور لمنځوړي. خاغلی لوش ویلی چې دا خلک د جګړې زورونی او بې ثباتۍ لويري تختیدلی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویاندی ټریشا مکلالن د جمعې په ورځ د اپریل په 11مه په یو بیان کې ویل وزارت یې د پایلې تر رسیدلې چې په افغانستان او کامرون کې شرایط نور د لنډمهاله خوندیتوب حالت معیارونه نه پوره کوي. په همدې اساس به د مۍ له میاشتې څخه یعنې 13 ورځې وروسته د هغه افغان او کامروني اتباعو د لنډمهاله محافظتي استوګنې اسناد چې په متحده ایالاتو کې ژوند کوي نور د اعتبار وړ نه وي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې په امریکا کې ژوند کوي او د لنډمهاله خوندیتوب حالت پروګرام د پای ته رسیدو برېښنالیکونه ترلاسه کړي وایي د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. لډلې یو چنې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې نوم خپور شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال د مکسیکو له لارې متحده ایالاتو ته تللې او اوس د اخراج له خطر سره مخ ده. دی وایي موږ یوازې یو ایمیل ترلاسه کړی او پکې ویل شوي چې باید ژر تر ژره له امریکا ووځو ځکه چې موږ نور د لنډمهاله استوګنې یا پیرول مستحق نه یو موږ ډیر اندېښمن یو ځکه زموږ ژوند په افغانستان کې په خطر کې دی او د پناه لپاره دلته راغلی یو د افغانستان وضعیت لا هم جوړ نه دی حکومت کې کوم بدلون نه دی راغلی چې موږ وکولای شو حال ته لاړ شو د تګ لپاره بل ځای هم نه لرو دی وایي د کډوالې د برخې له وکیل سره یې مشوره کړې او هیله لري چې د ده د لنډمهاله ساتنه به تر هغه وخته دوام وکړي چې په بل هیواد کې پناه ورکړل شي په ورته وخت کې د کډوالو د برخې یو شمېر کارپوهان وایي د کډوالو په وړاندې د امریکا د حکومت دا اقدامات کولای شي ناوړه پایلې ولري له ډلې عبدالرزاق عادل ازادي راډیو ته وویل دی وایي له یوې خوا ناڅاپي بدلونونه او په قانوني پروسه کې د روڼتیا نشتوالي د کډوالو ترمنځ بې باوري او ژورې اندېښنې را پیدا کړې له بله خوا دا اقدامات کولی شي په نړیواله کچه د امریکا اعتبار زیانمن کړي په اوسني حالت کې چې په افغانستان کې وضعیت ناڅرګند او خطرناک دی د امریکا دا ډول اقدامات د کډوالو او افغان اتباعو ترمنځ اندېښنې زیاتې کړي دي اټکل کېږي چې شاوخوا 4600 افغانان او 9700 کامرونیان به د متحده ایالاتو د دې اقدام له امله اغیزمن شي وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې د افغانستان کنټرول په لاس کې واخیست د امریکا حکومت له 2000 څخه ډیر افغانان له افغانستانه بهر انتقال کړل د ډلې له 2000 څخه ډیر خلک د پرول په نوم د یو پروګرام په چوکاټ کې له لنډمهالې استوګنې سره امریکا ته داخل شول د لنډمهالې ساتنې حیثیت د هغو هیوادونو اتباعو ته ورکول کیږي چې طبي پیښې جګړې او نورې استثنايي پیښې لیدلې وي ترامپ د خپل لومړي دورې په جریان کې د 2018 او 2021 کلونو ترمنځ هڅه وکړه چې د کډوالو د لنډمهاله خوندیتوب حالت اسناد لغوه کړي خو ناکام شو ځکه چې فدرالي محکمو یې مخالفت وکړ
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده
پاکستان له ایران غوښتي چې په سیستان بلوچستان ولایت کې دي د اتو پاکستانیانو وګړو په وژنه کې ککړ کسان ونیسي چارواکي وایي وسلوال د اپریل په 12مه شپې مهال یوې مستریخانی ته ورغلي او هغه کسان یې وژلي رسنۍ وایي ټول وژل شوي کسان د پنجاب اوسیدونکي وو په اسلام آباد کې د ایران سفارت برید غندلی دی تفصیل د پامیر سایل په دغه رپورټ کې
د پاکستان وزیر اعظم محمد شهباز شریف له ایراني چارواکو غوښتي دي چې په سیستان بلوچستان ولایت کې د اتو پاکستاني کارګرانو په وژنه کې ککړ کسان ونیسي د پاکستان دولتي رادیو وایي د وزیر اعظم دفتر د اپریل پر 14مه په بیان کې ویلي د ایران حکومت باید سمدستي په وژنو کې ککړ کسان ونیسي هغوی ته سخته سزا ورکول باوري کړي او د دې ظالمانه کار تر شا وجوهات په ډاګه کړي د پاکستان دولتي رادیو وایي چې شریف د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ته امر کړی دی چې د وژل شویو کسانو جسدونه هیواد ته د لیږدولو لپاره دي اقدامات وکړي دا تر هغې وروسته ده چې د چارواکو په وینا وسلوالو د اپریل پر 12مه د ایران په سیستان بلوچستان کې د ګاډو په مستریخانه کې 8 کارګران ووژل د جرمني خبری اژانس وایي هغه کسان چې ویده ول نو وسلوالو ورکشاپ ته ورننوتل هغوی وتړل او وی ویشتل د ایران سیستان بلوچستان ولایت د پاکستان له بلوچستان صوبې سره پر پوله پروت دی د پاکستان د اردو ژبې جیو نیوز ټلویزیون او د انګریزي ژبې ډان ورسپانې ویلي دي چې وژل شوي کسان د پنجاب د بهاولپور اوسیدونکي ول په همدې حال کې په پاکستان کې د ایران سفارت په سیستان بلوچستان کې برید په کلکه غندلی دی په اسلام آباد کې د ایران سفیر رضا امیری مقدم د اپریل پر 14مه پر ایکس یا پخوانی ټویټر د سفارت بیان خپور کړی دی په بیان کې راغلی تر هغه ټول سیمه ته شریک غواخ پیښ کړی دی چې پر ضد یې باید ټول هیوادونه ګډې هڅې وکړي تر اوسه معلومه نه ده چې په سیستان بلوچستان کې هغه کسان چا او ولې وژلې دي خو د جرمني خبری اژانس وایي بلوچ بلتون پال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای او د پاکستان ډان ورسپانه وایي د بلوچستان ملي پوځ بلوچستان نېشنل آرمی په نوم بلتون پال ډلې رسنیو ته په استولي بیان کې د برید مسؤلیت منلی دی مشال رادیو البته په خپلواک توګه دا معلومات نشي تاییدولی د پاکستان حکومت اکثر شکایت کوي چې بلوچ بلتون پال ډلې په سیستان بلوچستان کې پټنځایونه لري او له تهران یې پر ضد اقدامات غوښتنه کړې ده دا راز تهران هم اکثر وایي چې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې ایران ضد وسلوالې ډلې فعال دي چې اسلام آباد یې باید پر ضد اقدام وکړي د اسلام آباد او تهران ترمنځ تعلقات د 2023 زیږیز کال په جنوري کې د بلوچستان له پنجګور سره نږدې په زرغون غره سیمه کې د وسلوالو پر مرکزونو د ایران د بی پیلوټه الوتکو او توغندیو د برید لوجې ترنګلی شوی ول تر دې وروسته اسلام آباد د جنوري پر 13مه سهار وختي د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د ترهګرو پر پټنځایونو د بریدونو خبر ورکړی وو چې پکې د ایرانۍ چارواکو په وینا د څلورو ماشومانو او درو ښځو په ګډون نه کسان ووژل شول. تر هغه پیښو وروسته د دواړو هیوادونو سفارتي اړیکې د لنډ وخت لپاره ځنډول شوې وې. خو د جنوري پر 26مه د ایران او پاکستان سفیران اسلام آباد او تهران ته ستانه شول او د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتي اړیکې تر لنډې ترنګلتیا وروسته بیا پر ځای شوې. تر دې وروسته دواړو هیوادونو د 2024 زیږیز کال په اپریل کې د ترهګرۍ پر ضد د ګډو هڅو کولو توافق کړی و.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. ګرانو زده کوونکو، هله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د ولسم ټولګي دوهم لوست شرغلاست وایم او هله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پرې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د محلولونو غلظت چې د لسمې څپې څخه پیل تر 24مې څپې پورې به دوام ولري. لومړی څپرکی، دوهم لوست. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې محلول څه شته ویل کېږي، په همدې ترتیب مخلوط مو وپېژند، د مخلوط ډولونه مو وپېژندل، متجانس او غیر متجانس د محلول اجزا وې. په همدې ترتیب اوس راځو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې د محلولونو غلظت پېژنو چې د محلولونو غلظت څه ته ویل کېږي. لومړی راځو د محلولونو د غلظت د کلمې سره آشنا کیږو. د محلولونو غلظت خپله د یو حل کیدونکي موادو کچه د هغوی د محلول په یو واحد حجم کشي او یا هم د یو حل کیدونکي د حل کوونکي د کتلو پر یو واحد باندې کچیر شتون ولري عبارت د غلظت څخه دی. یعنی کچیر حل کیونکي موادو مقدار واخستل سي د محلول په یو واحد حجم باندې تقسیم کړل سي عبارت ده محلول د غلظت څخه دی. چې موږ او تاسو دلته یو فرمول لرو چې سی مساوي کېږي این تقسیم پر وی یا پر حجم باندې. چې په دې فرمول چې موږ او تاسو سی غلظت بولو د محلول غلظت، ایم چې د خپل د حل کېدونکي موادو لده، او په همدې ترتیب سره وایو چې این خپل د حل کوونکي موادو هغه د مولونو شمیر دی او وی هم موږ او تاسو پوهیږو چې حجم دی. نو په همدې ترتیب سره دا فارمول په همدې څو شکلونو باندې کولی شو چې ولیکو سی مساوي کېږي این تقسیم پر وی، یا هم لیکلی شو چې سی مساوي کېږي ایم تقسیم پر وی باندې، او یا هم داسې لیکلی شو چې سی مساوي این تقسیم پر ایم زبر باندې. چې په درستو حالاتو کې ایم خپله د حل کوونکي موادو د حل کېدونکي موادو چا یا مقدار مروته ستراشي، این خپل د مولونو شمیر کوم مولونو د حل کېدونکو موادو مولونو شمیر راشي، او سی خپل د محلول غلظت راته شي، او په همدې ترتیب وی چې د خپل د محلول حجم راته بیانوي، او که چیرې ایم زبر د وګورو ایم زبر خپل د محلل د کتلې مقدار راته یادي، محلل د مادې مقدار راته شي. نو که چیرې په دې غلظت کښې څه هم غلظت موږ او تاسو وایو چې د خپل سترګو او یا هم د لامسې حس په واسطه سره موږ او تاسو کولی شو چې وټاکو، خو په طب او صناعت کې بیا د محلول هغه دقیق غلظت باید وټاکل سي. نو د محلولونو د غلظت د اندازه کولو لپاره موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو شپږ قیاسي واحدونه باید په کار یوړل سي تر څو موږ او تاسو د محلولونو غلظت لاسته راوړو چې دا غوې څخه یو لمړی کیاسي واحد عبارت د مولي برخې څخه ده چې خپل دا مولي برخه هغه برخې ته ویل کیږي چې په ټولو اجزاو باندې د محللونو د یو جز تقسیم د مولونو مجموعې څخه عبارت ده. یعنی کچیر مور او تاسو د محلول ټول برخې یا هم ټول اجزاوې واخلو د محلول په یو جز باندې تقسیم کړو عبارت د مولي برخې څخه دي. یعنی ان یو مساوي کیږي ان یو تقسیم پر ان یو جمع ان دوه جمع او داس سره ان آی. یعنی کولی شي چې مختلف قیمتونه واخلي. موږ او تاسو وایو چې د محلول یوه برخه واخیستل سي د محلول په ټولو اجزاو باندې تقسیم کړل سي یعنی د هغوی پر مجموعې باندې البته عبارت د مولي برخې څخه دي. ګران د کوونکو بل په همدې ترتیب موږ او تاسو دوهم کتلوي برخه لرو چې هغه هم د غلظت اندازه کولو د هغه شپږ قیاسي واحدونو څخه شمیرل کیږي چې دا محلول مولي برخه چې ده کتلوي برخه چې ده دا بیا د محلول د یوې برخې کتله د محلول په ټولو برخو باندې کچیر موږ او تاسو وویشو عبارت د کتلوي برخې څخه ده. په همدې ترتیب وایي چې دبلیو مساوي کیږي ام یو تقسیم پر ام یو جمع ام دوه جمع ام آی. یعنی د ټولو محلول هغه د ټولو کتلې مجموعه باندې موږ او تاسو تقسیم کوو عبارت کتلوي برخه. داسې یو فورمول موږ او تاسو ته په لاس راکوي چې د دې فورمول په واسطه سره هم کولای شو چې د محلولونو غلظت لاسته راوړو. په همدې ترتیب ګران زده کوونکو یو هم موږ او تاسو د دې څخه وروسته یو هم د مولاریټي په نوم سره یو واحد لرو چې د مولاریټي غلظت کولای شو چې د مولاریټي واحد له لارې هم کولای شو چې د غلظت هغه اندازه چې شکرو مقدار تعین کړو یا هم لاسته راوړو. د مولاریټي غلظت لرونکي محلول بیا موږ او تاسو کولای شو داسې ووایو چې د حل شوې مادې د محلولونو مقدار د محلول په یو واحد حجم کې عبارت د مولاریټي غلظت څخه دي. بیا تکرارون د حل شوې مادې د مولونو مقدار د هغوی د محلول په یو واحد حجم کې عبارت د مولاریټي غلظت څخه دي. چې د مولاریټي غلظت د اندازه کولو واحد کېدای سي چې مول پر لیټر وي، مول پر په همدې ترتیب سره جیم مکعب وي، مول پر متر مکعب وي او داسې نور کېدای سي چې نور واحدات هم چې کې واخلي. خو که چیرې حل شوې ماده بیا یا د حل شوې مادې مولونه په یو لیټر محلول کښې وجود ولري دا غلظت بیا د مولر په نوم سره یادیږي. دا غلظت بیا د مولر په نوم یادیږي. یعنی کله چې یوه حل شوې ماده واخیستل سي یو مول په یو لیټر محلول کښې حل کړل سي د دې محلول غلظت خپله یو مولر دی. او که چیرې د حل شوې مادې دوه موله په یو لیټر محلول کښې حل کړل سي نو د محلول غلظت به دوه مولر وي. خو که چیرې د حل شوې مادې غلظت موږ او تاسو یا د مول اندازه 0.1 مول په یو لیټر محلول کښې حل کړو نو په دې ځای کښې به د محلول هغه 0.1 مولر وي. نو دې ته موږ او تاسو په همدې ترتیب سره واحدات ورکولی سي. یو مثال لرو ګرانو زده کوونکو، په دې مثال کښې موږ او تاسو وایو چې په یو سلو شپږ نوي ګرام په کچه د ګوګړو تیزاب سلفوریک اسید څلور لیټره محلول کښې که چیرې وجود ولري د دې محلول مولري غلظت محاسبه کړي. د ګوګړو د تیزابو مالیکولي کتله هم راکول سوې ده په داسې حال کې چې هغه مساوي په 8 ګرام سره ده. موږ او تاسو فورمول درلودی چې سی ایم یا هم مولاریټي غلظت مساوي کیږي ام ضرب زر میلی لیټره ضرب مولر تقسیم پر ام ضرب وی سره. نو موږ او تاسو دلته د هغه فورمول پر اساس باندې قیمتونه راکول سوي، د هر کمیت پر ځای باندې خپل قیمتونه وضع کړو چې ام مساوي کیږي په 1.9 ګرامه، وی مساوي کیږي په 4 لیټره او ام مساوي کیږي 8. یعنی ګوګړو د تیزاب مالیکولي کتله لوی ام چې ده هغه مالیکولي کتله ده او کوچنی ام چې ده موږ او تاسو ته کوچنی کتله یا هم عمومي کتله یا هم د هغه مادې مقدار راته دي. سیم یا ملارقی غلظات پیدا کی فرمول لرو پدې فرمول کې د هرې کمیت پر ځای خپل قیمت وزکو قیمت موازه کړ ګرانز د کون کوینو زر په حالت کې او د تقسیم په حالت کې لمړی د زر په حالت لمینځورو او بیا ورسته په اخر کې تقسیم او مشابه هدونه د مشابه هد سره زی ګرام د ګرام سره ملي لیټر به د ملي لیټر سره اختصار سی یوازې به مولر پاتې سی چې په نتیجه کې موږ او تاسو دا تقسیم زر او بیا مو تقسیم کړ 0.15 مولر پلاس راکړه موږ او تاسو وایو چې دلته د ګوګړو د تیزابو هغه مولارتي غلظت مساوي کې چې په 0.15 مولر سره راځو ګرانو زده کوونکو یو بل قیاسي واحد چې د دې واحد له لارې موږ او تاسو کولی شو چې د محلولونو غلظت لاسته راوړو چې هغه عبارت د نارملټي غلظت څخه دی چې خپله دا بیا نارملټي غلظت چې د محلول په یو واحد حجم کې د حل کېدونکې مادې له معادل ګرام د معادل ګرام څخه عبارت ته چې د تمر او تاسو نارملټي غلظت وایو لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته موږ او تاسو نارملټي غلظت سی غلظت ان معنا نارملټي نارملټي غلظت مساوي کیږي ای کیو منفی ګرام او په دې ترتیب دا معنا چې معادل ګرام معادل ګرام پر چش باندې پر یو واحد حجم باندې د هغه حل کېدونکې ماده پر یو واحد حجم عبارت ده نارملټي غلظت څخه دي او په همدې ترتیب د نارملټي یا یو مول یا یو یا د مول معادل غلظت چې دی هغه د مقیاس اندازه کول واحدونه چې دی هغه عبارت ده معادل کمیت په متر مکعب سره معادل کمیت په جی دیمر متر مکعب سره او په همدې ترتیب معادل معادل قیمت چې د هغه پر چش باندې په لیټر باندې کېدای شي چې دا اوسې کچیر د حل کېدونکې مادې معادل ګرام کچه په یو لیټر محلول کې شتون ولري دا غلظت بیا د نارمل غلظت په نوم سره یادیږي نو روزو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په نارملټي غلظت باندې یو مثال لرو چې په دې مثال کې موږ او تاسو وایو د فاسفوریک اسید یو محلول د دې محلول نارملټي غلظت تاسو داسې لاسته راوړي چې کله دغه فاسفورس فاسفوریک اسید محلول په 1500 ملي لیټر کې یو سل شپږ نوي ګرامه فاسفوریک اسید وجود ولري تاسو د دې مرکب مالیکولي کتله چې هغه مساوي ده په 90 ګرام سره د دې نارملټي غلظت محاسبه کړئ نو د دې غلظت محاسبه کول لپاره هر کمیت لپاره خپل ټاکلي قیمتونه لرو فرمول لرو په دې فرمول کې موږ تاسو کولای شو چې قیمتونه وازو کړو مشابه حدونه د مشابه حد سره اختصار کو او په همدې ترتیب سره وروسته د ضرب نه تقسیم عملیه اجرا کو چې په نتیجه کې موږ تاسو دلته وینو چې ملي لیټر د ملي لیټر سره اختصاریږي ګرام د ګرام سره اختصاریږي د ترتیب یوازې یوازې نارمل نارملټي یا نارمل پاتې کیږي چې موږ تاسو وایي چې دلته د دې مرکب چې فاسفوریک اسید د دې نارملټي غلظت مساوي کې ده په 12 نارمل سره ګرانو زده کوونکو اوس راځو موږ او تاسو په همدې ترتیب یو هم د غلظت د واحدات څخه چې هغه عبارت ده مولالټي غلظت چې د دې واحد پر اساس کولای سوچ موږ تاسو د محلول یو غلظت چې کو اندازه کړو نو دا مولالټي غلظت چې د خپل د حل کېدونکې مادې د مولونو کچه یا مقدار د هغه محلل په یو واحدی کتله کې عبارت ده مولالټي غلظت څخه دی چې په دې ځای کې بیا سی ام لرو سی یعنی غلظت ام یعنی مولالټي غلظت چې مول تقسیم پر ام باندې یعنی د یو حل کېدونکې مادې د مولونو شمیر تقسیم د دې د مولونو شمیر دغه محلل پر یو واحدی کتلې باندې هغه محلل چې مثال پکشي یو منحله ماده کې چې کیږي حلیږي د هغه پر کتلې باندې تقسیمو تاسو یو فرمول کې د دې فرمول په واسطه به موږ تاسو کولای شو چې مثال هم الکو هر قیمت چې راکول شوی وي یو پر باندې تقسیمیږي مشابه هدونه یو لبس اختصار کې او بل اخر اخري جواب پلس رکی خو د دې لپاره ټاکلي واحدونه ګرانس د کون کلورو مول پر کیلوګرام سره مول پر ګرام سره او مول پر د ترتیب سره کولای شو چې کیلوګرام سره ولرو چې عمومي فرموله سی ام مساوي کیږي مول تقسیم پر کیلوګرام مساوي ده په مولال سره د ته موږ تاسو مولالټي غلظت وایو بل ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو بل واحد هغه د تیتر غلظت په نوم سره یادیږي، چې د دې غلظت په ذریعہ سره په دې واحد په ذریعہ سره هم کولای شو چې د غلظت اندازه او مقدار وټاکو، چې دې کې بیا خپل د حل کیدونکو ماده د ګرامونو کچه یا د ګرامونو مقدار پر یو ملي لیټر محلول کشي د تیتر غلظت څخه عبارت دی. یعنی کچیر وګورو، یو حل کیدونکو ماده د ګرامونو شمیر د هغه محلل یا د هغه محلول پر یو ملی لیټر باندې تقسیم کړل سي، عبارت دی تیتر غلظت څخه دی. چې دلته سی یعنی غلظت، سی ټی مساوي کیږي ګرام تقسیم پر ملی لیټر سره. سی یعنی غلظت، ټی یعنی تیتر غلظت. د تیتر غلظت مساوي کیږي ګرام. ګرام را تاسو ویل چې د حل کیدونکو ماده د ګرامونو شمیر، د حل کیدونکو ماده د ګرامونو شمیر تقسیم پر چش باندې، مثال په ډول پر ملی لیټر باندې، پر یو ملی لیټر د محلول عبارت د تیتر غلظت څخه دی. ان زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو ارزونه لرو، چې د ارزونې په دې برخه کې څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال وایي، د پوتاشیم هایدرو اکساید دوه مولر محلول د تیتر به څومره وي؟ د تیتر د غلظت پر اساس به تاسو غلظت پیدا کوي. دوهم سوال، د سرکې د تیزابو چې یو سل څلوېښت ګرامه په پنځه سوه ګرامه اوبو کې حلیږي، تاسو د سرکې د تیزابو هغه چې پیدا کوي د ایتایل اسید، د سرکې د تیزابو مالیکولي کتله چې شپته ای ام یو ده، د دې محلول د مولل غلظت به پیدا کوي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چارې ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټول ته هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. تاسو ټول ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون دوهم لوست یو ځل بیا شراغ لاست وایم، او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې زما سره د لوست تر وروستنی شیبو پورې فاته شي. راځو ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د مالیکول جوړښت او فرمولونه، چې د اتلسمې صفې څخه پیل تر درې دېرشمې صفې پورې دوام لري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوستونو کښې لوستې وه چې خپل مالیکول څه ته ویل کېږي، په همدې ترتیب سره د مالیکول ډولونه وه، د مالیکول جوړښتونه وه، د هغوی قطبیت وه، د دوی ترمنځ قواوې وې، چې موږ او تاسو په تېرو ټولګیو کښې لوستې وه. همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نننۍ ورځې درسي موضوع وي یا د درسي اهداف څخه یو هم همدا ده چې خپله مالیکول او په همدې ترتیب د مالیکولونو هغه جوړښت او ترمنځ یې فرمولونه موږ او تاسو څه کړو وپېژنو. نو ګرانو زده کوونکو، د کیمیاوي مرکباتو مالیکولونه چې دي، هغه د هغو ډلو څخه چې کوم د عضوي مرکباتو مالیکولونه چې دي، د هغوی د ځانګړو اړوندو جوړښتونو لرونکي دي. نو د عنصرونو له اټومونو څخه به بېلابېل شکلونه او یا هم په بېلابېلو قواوو سره کېدای شي چې څه اوسي تشکیل سوي وي. نو د مرکباتو مالیکولونه د هغوی د بېلابېلو عنصرونو د اټومونو لرونکي دي. نو د اټومونو د اړیکې له لارې کولای شي چې بېلابېل شکلونو سره وموندل سي. نو په همدې اساس مالیکول پېژنو، چې مالیکول څه ته ویل کېږي، د مالیکول جوړښت څه ډول ده، په همدې ترتیب کولای شو چې د هغوی د مالیکولونو سمبولونه او په همدې ترتیب فرمولونه هم چې شکو وپېژنو. نو ګرانو زده کوونکو، مالیکول چې دا خپله موږ او تاسو وایي چې د دوو او یا هم د دوو څخه د زیاتو اټومونو د یو ځای والي څخه تشکیلېږي، چې مختلف ډولونه یې درلودله، چې موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستله، قطبي مالیکولونه وه، غیر قطبي مالیکولونه وه. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، راځو اوس د مالیکول هغه عمومي فرمولو ته راځو چې پخپله یو هم د هغوی څخه مالیکولي فرمولونه دي، بل تجربهي فرمولونه دي، او جوړښتیز یا هم ساختماني فرمولونه دي. مالیکولي فرمولونه ګران زده کوونکو، که چیرې وګورو تل یو کیمیاوي مرکب د هغه د تشکیل کوونکو عنصرونو د سمبولونو د ترتیب له لارې د هغه د نسبتي ضریبونو سره یو ځای د ستیکو میتری پر اساس یا هم دغه د ضریبونو په نوم سره هم یادیږي، کېدای شي چې دغه پر اساس باندې شي وښودل شي. د بیلګې په توګه موږ او تاسو لکه د اوبو مالیکولي فرمول ته ګورو، دلته موږ او تاسو وینو چې د خپل د عنصرونو د هغوی د سمبولونو د ترتیب له کبله او په همدې اساس د دوی د نسبتي ضریبونو پر اساس باندې دوی څه شوي ده ترتیب شوی ده، او په همدې ترتیب وایي چې د خپل د یو اوبو مالیکولي فرمول بلل کیږي. په همدې ترتیب کې چیر موږ تاسو ګورو ګلوکوز په همدې ترتیب شو، مثال ورکولی شو سوډیم کلوراید ورکولی شو، او همدې ترتیب سره ایتلین ورکولی شو، او داسې نور مرکبات چې موږ او تاسو وینو چې د خپل د دوی هغه مالیکولي فرمولونه دي. یعنی موږ او تاسو وایي چې د کیمیاوي فرمولونو یو ډول څخه هغه مالیکولي فرمولونه دي چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولوستل. یو بل ډول ګران زده کوونکو، هغه هم عبارت د تجربهي فرمول څخه ده، چې په دې فرمول کښې بیا کېدای شي چې د بېلابېلو عنصرونو د هغوی د اټومونو شمېر په یو مرکب کښې چې شي وښودل شي، چې دې ته به موږ او تاسو تجربهي مالیکولونه فرمولونه وایو. چې د دې تجربې کلمه چې ده خپله په دې ځای کښې هدف یا مفهوم مو داسې ده چې خپله فرمول یوازې د لیدنې او اندازه کولو پر بنسټ، یعنی د توصیفي او مقداري تحلیل په واسطه سره هم کېدای شي چې شي وټاکل شي یا هم ټاکل شوی دی. نو په همدې ترتیب که چیرې موږ او تاسو د ګلوکوز په مالیکولي فرمول ته ځیر سو، د ګلوکوز په مالیکولي فرمول کښې موږ او تاسو وینو چې د کاربونونو د اټومونو شمېر مساوي په څو سره ده؟ په شپږ سره، او د هایدروجنونو د اټومونو شمېر مساوي په دولس سره ده، او خپله د اکسیجنونو د اټومونو شمېر چې ده مساوي په شپږ سره ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو چې دوی د اټومونو تعداد یې د دونو په دومره اساس سره چې شوی ده تشکیل شوی ده. نو د دوی هغه تجربهي فرمول چې موږ او تاسو وایو هغه سي ایچ دوه او سره، یعنی دلته بیرته موږ او تاسو داسې په خلاصه ډول سره چې دا خپله د دوی یو څه شي ده، یو تجربهي فرمول ده. نو دلته چې ده یوازې د کاربون د اټومونو د هایدروجن او د اکسیجن د اټومونو نسبت چې ده د ګلوکوز په مالیکول کښې موږ او تاسو ته څه شي کوي راښیي یا هم بیانوي، چې دې ته موږ او تاسو تجربهي فرمول وایي. او بل په همدې ترتیب سره په دې شکل کې هم تاسو وینئ چې موږ او تاسو کاربونیک اسید ده، د کاربونیک اسید د هایدروجنونو شمېر چې د دوه ده، د کاربونونو شمېر په همدې ترتیب سره یو ده، خو د اکسیجنونو شمېر هغه مساوي په څو سره ده؟ درې سره ده. نو دلته چې موږ او تاسو د هر عنصر د اټومونو شمېر راته یادوي د او یو بل نسبت یې راته یادوي، دې ته موږ او تاسو تجربهي فرمول وایي. او په عین وخت کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی هغه د لیدنې اندازه کولو پر بنسټ توصیفي او مقداري تحلیل هم دلته ترسره سوی دي. او بل ګرانو زده کوونکو، یو هم موږ او تاسو د مالیکول د فرمولونو د ډولونو څخه یو هم جوړښتیز فرمول لرو یا هم ساختماني فرمول لرو، چې په جوړښتیز فرمول یا ساختماني فرمول کښې موږ او تاسو وینو چې خپله د اټومونو د تعداد سربیره د اټومونو ترمنځ د هغوی اړیکه هم موږ او تاسو څه کوي راشي. یعنی په یو مرکب کې کېدای شي چې موږ او تاسو ووایو د دوی د عنصرونو او د دوی د عنصرونو د اټومونو ترمنځ هغه اړیکې موږ او تاسو ته، او په عین وخت کښې بېرته د اټومونو شمېر تعداد موږ او تاسو څه کوي په ګوته کړي یا هم راته وښيي، چې دې ډول فرمولونو ته بیا موږ او تاسو دغه جوړښتیز یا هم ساختماني فرمولونه وایو. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني موږ او تاسو وینو چې د کاربون او هایدروجن ترمنځ یو ګونې اړیکه ده، او په همدې ترتیب د هایدروجن د اټومونو تعداد راته واضح، او په همدې ترتیب سره د کاربون د اټومونو تعداد هم څه شي شوی ده دلته واضح ښودل شوې ده، چې دا خپله یو جوړښتیز فرمول ده. او ګران زده کوونکو دلته موږ تاسو جوړشتیز فرمولونه ویل د چې جوړشتیز فرمولونه باید څه ډول ولیکل سي د هغوی د لیکلو لپاره موږ تاسو ویل چې خپل ځینې وختونه مرکبات کچیر ساده او د هغوی مالیکولونه یا هم مالیکولي فرمولونه لپاره باید موږ تاسو ځینې وختونه د هغوی توصیفي او مقداري تحلیل باندې باید پوسو نو په هماغه اساس درې مهم نقطې دي چې اول هر عنصر مقداري کمیتونه باید چې سي انالایز او هم تجزیه په واسطه سره لاسته راوړل سي او بیا وروسته هغه په مول باندې چې شي تبدیل سي یا هم مول ته واړول سي. دوام کېدای سي چې د هغوی د مرکب د تشکیل کوونکو او د هر عنصر د مولونو اندازه چې د هغه د لومړۍ مادې سره سم لاسته چې شي راوړل سي. او دریم د ګران زده کوونکو چې دا چې د کېدای سي خپل یعنی موږ او تاسو وایو هغه کمیتونه چې خپل د مادې سره سم چش کیږي حاصلېږي باید د تام چې اوسې زیات متوجه اوسو یا هم پاملرنه اوسو. یعنی کچیر هغه عددونه وجود ولري چې د مرکب د مالیکولونو د تشکیل کوونکو عنصرونو د اټومونو ذرګونه په ساده فرمول کې وجود ولري یا هم تام رقمونه اوسي هغوی باید د رانډاف په طریقه سره یا هم تام ته یا د ډیر کوچني عدد په ضربولو سره کېدای سي چې تام عدد ته تشکرو تبدیل کړو. څلورم کېدای سي چې د مرکب د موادو کتلې ته هغه تم باید چې شو وسو ډیر زیرو وسو او متوجه وسو د دوی توصیفي او مقداري تحلیل سربیره موږ او تاسو کولای سو چې دغه موادو کتله هم باید معلومه کړو او پر دې بنسټ د توصیفي او مقداري تحلیل په پام کې نیولو سره کولای سو چې د ساده فرمولونو مواد هم په دې ترتیب سره چې شو کړو د دې فرمول په واسطه سره داسې لاسته راوړو چې کولای سو وایو چې x مساوي کیږي د د مولی یا فرمولی کتله او په همدې ترتیب سره د دوی تجربهي فرمولی کتله. زه ګرانو زده کوونکو یو هم را تاسو ویل دا چې جوړشتیز فرمولونه څنګه لیکل کیږي د دوی زیات جوړشتیز فرمولونه چې د ساده مالیکولونو د هغوی په هندسي شکلونو پورې او د هغوی د ټاکلو خواصو پورې اړه لري. نو دا چې مالیکولونه ساده هندسي شکلونو درلودونکي دي کېدای سي چې دوه اټومي مالیکولونه لکه هایدروجن مالیکول چې یو ساده شکل لري کېدای سي چې موږ او تاسو ووینو. یو هم رازو د هغوی څخه د هغه هندسي شکلونو څخه خطي مالیکولونه دي یا هم په خطي ډول سره د دوی هندسي شکل وایو چې په دې ځای کې موږ تاسو خطي مالیکولونه چې دي د دوی خطي جوړش چې د خط ته ورته یا هم مستقیم خط ته ورته جوړش لري دوی چې دي دوی الکترونی ساحې جوړي او په همدې ترتیب سره یا هم د دوی الکترونی ساحو په نوم سره هم یادیږي. او د ویسپر د تیوري پر اساس کېدای شي چې د خطي مالیکولونو ترمن د مرکزی اټوم پر شاوخوا باندې دوی الکترونی ساحې وجود ولري او مالیکولونه خپل ځان ته یو خطي جوړښت ولري. د دوی در ترمنځ یو سلاتیا درجه زاویه یا ویلنسي زاویه مساوي په یو سلاتیا درجه ده اس پی هایبرید او چې د اس پی هایبرید په دې ځای کې موږ تاسو مختلف مرکبات هایدروجن سیانایډ او ایتلین او کاربن ډای اکساید او داسې نور کولای سوچ تاسو ویني دوی چې د دوی مالیکولونه خطي مالیکولونه دي او د دوی ترمنځ یوازې دوی الکترونی ساحې چې سوي دي رامنس سوي دي. او الکترونی ساحې ګران زکوونکو موږ او تاسو داسې تعریف کړل چې هر یو ګونی دوه ګونی درې ګونی یو طرفه اشتراکي اړیکه او آزاد جوړه الکترونونه دي ته موږ او تاسو چې ویل سو الکترونی ساحه ویل سو. او بل ګران زکوونکو ځینې وختونه کېدای سي چې داسې مالیکولونه هم وجود ولري چې هغه مسطح مالیکولونه یا هم د الکترونونو درې جوړې الکترونونه مالیکولونه او ساده مالیکولونه چې په خپل شاوخه کې کېدای سي چې درې الکترونی ساحې جوړې کړي او د دوی ترمنځ ویلاسي زاویه چې دغه مساوي په 160 درجه سره ده د اس پی 2 هایبرید درلودونکي ده او په همدې ترتیب د اس د اوربیتال برخه یو پر دریمه برخه او د پی د اوربیتال برخه دوه پر دریمه برخه ده. داسې ګران زده کوونکو یو هم ځینې وختونه کېدای سي څلور سطحي مالیکولونه وجود ولري چې څلور سطحي مالیکولونه چې د خپل مرکزی اټوم په شاوخوا کې څلور الکترونی ساحې رامنځته کړي چې یو دوه درې څلور الکترونی ساحې رامنځته کړي دي او دی چې د اس پی 3 هایبرید درلودونکو دی د اس پی 3 هایبرید 3 د پی اوربیټالونو یو د اس اوربیټال درلودلو سره او یعنی دلته درې اوربیټالونه دي چې کوي څلور اوربیټالونه دی ماینستر راوړي د اس اوربیټال یو پر څلرمه برخه او د پی اوربیټال چې د هغه درې پر څلرمه برخه د مختلف مرکبات لکه سلفاید او سلفیټ په مثال کې ورکوالای سو یو هم ګران ځکونکو د مالیکولونو د هندسي شکلونو پر اساس باندې اته سطحي یا اوکتا هایډرال مالیکولونه دي دا به هغه ډول مالیکولونه دي چې د دوی مرکزی اټوم په خپل شاوخوا کې شپږ الکتروني ساحې چې شکوي جوړوي یو دوه درې څلور پنځه شپږ الکتروني ساحې لري چې د هر اړیکې ترمن د دوی ولانسي داویا مساوي په نوي درجه سره ده دوی چې د اس پی 3 او ډی 2 هایبرید درلودونکو دي لکه موږ او تاسو چې د سلفر هیگزا فلورایت مرکب چې وینو په دې ځای کې د اس پی 3 او ډی 2 چې یو موږ او تاسو د اس اوربیټال د پی اوربیټالونه او یو د هم د ډی اوربیټال سو د دې ترمن ویلانسي زاویه نوی درجه د اس برخه یو پر شپږمه د پی برخه درې پر شپږمه او د ډی برخه چې د هغه دوه پر شپږمه برخه جوړوي بل ګران زکونکو د جوړستیزو فرمولونو د ساده کولو لپاره موږ تاسو کولای شو چې درې لارې په نظر کې ونیسو یو دا چې د جوړستیزو فرمولونو د لیکلو لپاره هغه په لنډ ډول چې دوی څنګه باید لنډ ډول ولیکل سي هغه دا چې زیات وخت د کاربون او د هایدروجن ترمن هغه اړیکه نه لیکل کیږي دوام کېدای شي چې د کاربینونو د اټومونو ترمن اړیکه ونه لیکل سي یا هم کېدای شي ولیکل سي او دریم کېدای شي چې موږ تاسو د هغوی هغه کیمیاوي علامې په اساس باندې دي شکو او شی لکه تاسو چې په دې ځای کې ویني موږ تاسو دلته د یو د پینتان په نوم سره یو مرکب لرو کچیر وو ګورو موږ تاسو د جوړستي د فرمولون پر اساس موږ تاسو ویل چې د دې په دې ترتی او لمړی په دا شکل سره د هایدروجن او هایدروجن د کاربن او کاربن تر مین ځاړي کا خو تاسو ګورو په دې شکل سره موږ تاسو جوړستي د فرمول ورکړ ساده مو کړل ځینې وختونه داسې حالت هم غوړ کولای چې موږ تاسو ویل د کاربن او کاربن یا هم د کاربن او هایدروجن تر مین ځاړي کا ورنو کو یا د کاربینول د اټومون تر مین ځاړي کا ورنو کو او یا ځینې وختونه کولای شو چې یوازې د کاربن او کاربن ترمنځ اړیکه ورکړو چې دا هم کولای شو چې په دې طریقه سره جوړستیز فرمولونه چې شکرو ساده کړو رالو ګران زده کوونکو د لوست په دې برخه کې چې تاسو یو څو سوالونه تاسو لپاره جوړ سوي دي لمړی سوال مالیکولي فرمول کېدای شي چې د کیمیاوي پر بنسټ وټاکل شي کیمیاوي تعاملات کیمیاوي سنتیز تجزیوي او هیڅ یو دوام سوال د مرکباتو د ساده او مالیکولي فرمول د پوهولو لپاره لازمه ده تر څو د مرکباتو په تحلیل پوه شو په کوم تحلیل دریم سوال هغه مرکبات چې عین مالیکولي فرمولونه لرونکي وي خو جوړشته فرمولونه یو له بل سره فرق ولري یو د بل څه شي بلل کیږي مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې تر بیا راتلونکو لوست پوري شي چاره ولري